احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې یو شمېر ادعا کوي چې طالبانو په لسګونو ملکان په کندهار کې له کورونو ایستلي یا وشلي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویچېدي. د څه باندې سل تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي.
په ولسي جرګه کې د کندهار یو وکیل ښاغلی کمین په سپین بولده کې د عین شاهدانو په وینا څرګندوي
له کورو څخه خلک ایستل شوي دي، وژل شوي دي یا بندیان شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شو.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي یو لک افغانانو ته پناه ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. آذربایجان د ارمنستان دیارلس پوځیان په بند محکوم کړل. تاجکستان وایي تیار دی د افغانستان څخه باندې سل زره کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د استراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي، دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په ختلان سیمه کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو ډېر ملکیان وژلي. د دغه وزارت ویان میرویس تنگزی نن ازادي راډیو ته وویل
دا لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال وینا فواد امان د طالبانو تر پرونی ادعا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دا ادعا دروغ بللې ده. کله یې خو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې محلي راډیو د خبرونو تر بندېدو وروسته د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان جګړه کې باید د رسنیو ازادي رعایت سي. په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته د نجراب راډیو خبرونه تیرې سیشن به بندې سوې او کارکوونکي د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته تښتېدل. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د دې راډیو د ډیری کارکوونکي کورونه په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او ځینې ته تشدیدلی دي. دغه فدراسیون د جګړې لشکرو لوري غوښتنه کړې چې د بیان او رسنیو ازادیو ته درناوی وکړي او بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي راشد خان ویلي تیار دی د سلو توپونو پر روانو سیالیو کې افغانستان ته ویاړ په برخه کړي. سپورت مول خپرونې نن جمعه د راشد خان خبرې راخیستي چې ویلي دي دا د او د هیواد ته ویاړ دی چې د سلو باولونو په مسابقو کې د لومړي وار لپاره برخه اخلي. د سلو باولونو تجارتي مسابقې تیره چهارشنبه په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوي او یوه میاشت دوام کوي. د راشد خان د ټیم لومړۍ مسابقه به سبا شنبه وي. په ایران کې د مظاهرو پراتمه شپه یو بل تن هم وژل شوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل شوي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون ویبسایټ نن راپور ورکړی چې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګوزر شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان شوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسي چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالیستان، د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه، د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ، د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د اذربایجان یوې محکمې د ارمنستان د وسلولو ځواکونو دیارلس غړي په غیر قانوني ډول له پولې د اوښتو او وسلو لرلو په تور په شپږو کلونو بند محکوم کړل. د باکو د لویو جرمونو محکمې پرون دغو کسانو ته د بند سزا واوروله، خو تورن سوي کسان دا تورونه ردوي. تر اوسه د ارمنستان چارواکو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دغه ډول محاکمې غندلې وې او ادعا یې کړې وه چې تورن سوي او محکوم سوي کسان د جګړې اسیران وو. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم روان دي. تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم د کابل پر وخت ماپښین 3:30 بجې پیل شوي او په هغه سټېډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای شوی تر زرو لږ کسان راغونډ شوي دي. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې نندرچانو پر ګډون بندیز ولګاوه.
دا ساجرډو ماشمنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو قربا. لکه څنګه چې موږ خبرونو کې واورېدل، افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په کندهار کې پلسکونو ملکان له کورونو ایستلیا وشلې دي. طالبانو دا تور رد کړی دی. تفصیل پر راپور کې
رچے میاں سے نہ کرار سی ٹھولش پجانی پور سہار
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو سندرو ویډیوګانو ګړمینوال لرل. اوس د کندهار ځینې ځایي سرچینې وایي خاشه تېره شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی. ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق دی، دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راهیسې.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد چې درې ورځې مخکې دوه زلمي زامن سپین بولدک کې ناڅرګنده کسان ووژل، د جمعې په ورځې ازادي راډیو ته وویل چې 40 تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
هغه خلک چې تی په پویږي چې حکومت په لوه خلک دي، هغه بنجان کې وژنې سمه دوالی وي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان کا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی و. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یعنی ونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي. کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته ور اوښتي، دوه نفر یې ویستلي دي وزلې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو او دوی ته هم ویل شوي دي چې دا قضیه جنایي اړخ لري، دوی پسې به تعقیب کړو. نور داسې سیاسي وژنې یا داسې څوک چا نیول لکه څرنګه د ګوډاګۍ ادارې وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روغتون ته اته اتیا مړي او 315 ټپیان وروړل شوي چې د روغتون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 270 ولسي وګړي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې په اته اتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سره صلیب لخوا دغه روغتون ته وروړل شوي.
په کندهار کې خصوصا په سپین بولده کې د طالبانو له لورې د ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. د لا وضاحت لپاره په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي ګل احمد کمین څخه اور.
چن د تیر څو ورځې راهیسې بولدک ولسوالۍ طالبان لاس ته لوېدلې ده، نو هلته ژورنالیستان هم پروسیکورینه ګستلې او نور کسان رسېږي نشي کولی چې هغه دقیق معلومات ترلاسه کړي، خو هغه کسان چې له هغه ځای څخه راځي او د سترګو لیدلی حال وایي مختلف ارقام دي چې له کورو څخه خلک ایستل شوي دي، پس له تسلیمۍ څخه او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي. نو زه فکر کوم په دې اړه باندې نامه هم خپل رپورټ وړاندې کړي چې دوی خپلې څېړنې کوي، نو هغه دقیق ارقام او حقیقت چې څه دی
بلکې کمی صاحب په سپین بولده کې خو مخکې هم د وسلوالو طالبانو یو څه تحرکات وه، په هغه وخت کې ولې دوی دغه ډول اقدام نه کوه او څه ویل کېږي چې هغه کسان چې له کورونو ایستل شوي د چا د خوا ایستل شوي، د ځایي طالبانو د خوا که د نورو ځایونو څخه؟
کله د حکومت نظامي ځواکونه راشاته سول پېښ ول او یا د سینجورو په منځګړیتوب باندې خبره وسول خلاص وسول، بالاخره دوم ځل لپاره کله چې د کابل څخه د داخله وزارت موین راغی، یعنی موین او عملیات په لار واچول، کله چې دی بولدک ته نږدې کېدل عملیات ناکام وسول، بیا شات وسول، تر هغه وروسته دغه مسله بیا ډیره څنډه وسول، د یو انتقام په شکل باندې وسول او حالت نور هم هلته خراب شو.
دا انتقام چا اخیسته او له چا څخه؟
تر اوسه په خو چې موږ څه معلوماتونه لرو چې لا د کیک نه دي چې مستند سي، خو ځینې مسایل بلکې د عجیب ایدا په نامه د سپینجری کس دوه زامن چې هغوی حکومت کې دنده هم نه درلوده ده چې چا هغوی وژل دي، په څنګه شکل وژل شوي دي، یا دې ته ورته نورې پیښې څېړنه غواړي، تر دقیقې څېړنې وروسته ویلی شو چې دا مسله څنګه رامخته شوې.
سپین بولده کې تر دې مخکې هم یو ډول لانجمن وضعیت و چې حکومت غوښتل پوځي عملیات وکړي، پاکستان به ویل و چې د هوایي ځواک د عملیاتو مخالفت کوي، بیا وروسته حکومت بیرته وویل چې پاکستان یو ډول غواړي چې په سیمه کې د طالبانو نفوذ وي. ستاسو اطلاعات څه دي چې ولې دا ډول لانجمنې څرګندونې وسوي؟
سپین بولده د کندهار لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري، یو پر نفوذ ولسوالی ده چې د اکثره ولایتو سره مقایسه کېدلای شي، او بل اړخ ته اقتصادي نقطه ده، تجارتي نقطه ده چې هلته ډېر کاروبار کېږي، او اقتصادي اړخ څخه هم اهمیت لري، د سیاسي اړخ څخه هم اهمیت لري چې د کندهار لپاره ډېره مهمه ده. نو خپله د مرکزي حکومت هم سپین بولدک ته ډېره توجه ده چې څه پلان ورته لري او په څنګه شکل به تنظیم کړي او کار پر وکړي. هغه لانجه چې تیر ځل د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ پر کرښه باندې راغلې وه، چون نړیوال قوانین دي چې تاسو په صفر نقطه کې نشئ کولای چې هلته هوایي ځواک داخل شي، هغه نقطو ته هغه یو مسله وه چې هغه په ډیپلوماتیک شکل باندې بیا حل شول او یو قانون موږ لرو. خو دلته مهمه خبره دا ده چن په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده چې په کندهار کې ډیره شدیده ده، د جګړې ډیر سخت فشار دی، هم دا اوس هم د کندهار څلور خواته داخل شهر په څنډه کې ډیره سخته جګړه روانه ده. د جګړې په دې جریان کې که څه هم افغانستان د سولې خبرې کوي، خو تر څنګه جګړه ډیره شدیده ده او په جګړه کې باید هغه د جګړې قوانین عملي شي چې عملي کیږي، د خلکو د کورو څخه د سنگر استفاده کیږي، د خلکو په کورو کې داخل جنگ روان دی، ملکی کسان به ډیر تلفات رسیږي، او د جنگ نور هغه قوانین چې هغه باید عملي شي په صحیح شکل باندې متاسفانه عملي کیږي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازی ګل احمد کمین له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې امریکایي الوتکو په کندهار کې بمباري کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. طالبانو هم منلي چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي بریدونه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د پینټاګون ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د کندهار ښار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړي دي.
بلې کندهار ښار نږدې څو جای بمباری شوي دي، یو موټر ویستل شوی د درې مجاهدینو شهیدان شوي دي، څو جای نور داسې خالص سیمو باندې شوي. همو دا موږ غندو د امریکانو دا اقدام د توافقنامې ښکاره سرغړونه ده، په وړاندې به دریځ نیول کېږي انشاء الله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسؤلیت لري، نږدې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوحې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. پر ځای جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي، په وروستیو کې خار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ درنو جګړو شاهدانې دي. طالبانو په دې ولایت کې د خار د اومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري خارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او دغلته یې پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستانه بهر دي، د امریکایي ځواکونو دا هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدافو ته ځان رسولی شي. دا کله چې تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وروستی قمندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د چرګانو د دانې نسبتا لوی تولیدي فابریکې چې په یوه شپه ورځ کې د 15,000 بوجیو خوراکي د تولید ظرفیت لري فعالیت پیل کړ. په دې فابریکه کې چې یو تن خصوصي پانګوال پکې 168 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې، د اوس لپاره 160 تنو کارګرو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د 10 تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاري پېښې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکه د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته خپل صادرات هم ولري په راتلونکي کې، او دا فابریکه به په ووس وخت لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمنګ د تولید کچا په یو سات کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیه مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلیدل اړین بولی او زیاتوي چې په خوست کې 1,000 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا مونږ په خوست کې 1,000 فارمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکار وړله. الان کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تېروه، ځکه چې مونږ مجبور او په پی بوجۍ سي مونږ 1,000 کرایه اخله. لله الحمد نادر شاهي صاحب دا د خپل سرمایه گذاري په خوست کې په کور وچوله چې په ګنټا کې مونږ تقریبا 100 مولو بسو او په شپاورز کې 5,000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست لپاره بلکې د افغانستان هر ولایت لپاره ان شاء الله ورهمنه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادر شاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه گذاري موږ کړو د عرب ګم پیسې ګټلې دولته سرمایه گذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته می ذکر کوره شي هم دغه شانت یا هیچری یا د پډمیل زبلا کوه سره شغه رقم جوړ کا به خص او دا دوه چې مودې پر اوس پر می ذکر نظر کړی شي په واد می دادرې پورا توضیح کړل کمی ذکر وکای ان شاء الله رحمان مصر او زون شزا عملی داري اقدام
بلوري ته خصوص وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغوی سره چې په دې ولایت کې پانګونی ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه.
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره د وسوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی جو کومه کوم تر سره لګ سرعتي فارم د سماور سره دلته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه. نو اراده کله موجوده چې موږ تاسو کوم کوم
سره د دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه ترې والتیا لري، خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیتو په مخ کې ټولنیز ستونزې نه دي هوارې شوي.
تاسو له پیغامونو
اسمت الله افغان ام د ننګرهار ولایت څخه څنګه روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کاسونه دي روزانا جدا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام. نجیب الله غیاث د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاثالدین غیاث چې فعلاً د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول همسنګرو ته د غټ اختر مبارکي وایم. وسلام.
نور عبدالهادي یم کونړ ولایت څخه. ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو او همدارنګې د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم او الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه سره.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام لرم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پاتې دی خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داري چې دا دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصت کې دي خو د رخصتې وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ شي. خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د 2020 کال د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به ښه وځلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي در پیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوالې سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړې او په اولمپیکي سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکي دا 15 افغان لوبغاړي تر ډیر ځوانان دی او د بریاو هلی ډیر شته. څلورویشت کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. دا افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستې ورزش چې 100 متره کېږي خپل بخت ازمایي. نوموړي که څه هم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډې وهنې په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړې. څلورویشت کلن شاه محمود نورزی هم د ځغاستې په سیالۍ کې برخه اخلي. دی په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې راڅرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. څلورویشت کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کاله وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړي له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونزو مډال یې ګټلې دی. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مندي شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
حالا خوشبختانه را پیدا کړیم به مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپل کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوری چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به د 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نښې ویشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نښې ویشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نښې ویشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطره چې په افغانستان کې کرونا خپره شوې وه او امنیتي وضعیت ښه نه و، دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو، په جاپان کې تمرین خپل مخ ته وړل. تیکواندوکاران مو په قطر کې وو، د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو، او د نښې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د نښې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په 28مه د سې شنبې په ورځ د تیکواندو افغان لوبغاړی د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په 29مه او 30مه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي، او د اګست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو 20 کلونو کې درې واره د تیکواندو په برخه کې د روح‌الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیمزي پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي، د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدې. دا سیالۍ نن د جولای په 23مه پیل شوې او د اګست تر 8مې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 240 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې نن د اولمپیک لوبې پیل شوې. کرکټ او یو شمېر نورې لوبې په اولمپیک کې شامل نه دي. د کرکټ له ډګر نن دا خبر لرو چې همدا شیبه د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی هند بیټنګ پیل کړی دی. 201 منډې تر اوسه جوړې کړې دي په 6.5 اوورونو کې. اته لوبغاړي سوسیدلې دي. دا لوبه نن د ورځې سهار پیل شوه په انګلستان کې او بیا باران وشو. د باران له امله لوبه وځنډېدله، خو په له باران وروسته د هند 15 لوبغاړي ډېر ژر یو په بل پسې وسوسېدل. بله د 6 اوورونو لوبه ده د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ. زیمبابوې په 6 اوورونو کې 168 منډې کړې دي، 6 لوبغاړي سوسېدلې دي، او بنګلادیش 122 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي سوسېدلې دي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.